د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه. زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله وی له هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ځوان فکر اونیز بحثونه خبرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بمي چاودنې په پای کې د دولتي چارواکو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 6 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي دي. نړیوال خبرونه په 2 شېبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجي سپۍ چمتو کړي.
هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفینو ته د څوک ځواب په څوک ورکړي. د کندهار د غورک ولسوالۍ پر بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تېرو 3 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفینو ته د څوک ځواب په څوک ورکړي، او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرې نن په هرات کې د ظفر قلوردو له منصبانو سره په خبرو کې وکړي. خغلی غنی وویل چې وسلوالو مخالفینو سره به خبرې هم له کمزوري موقف څخه ونه کړي. ولسمشر همداراز امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې په پوره قوت سره باتری ملاتړ کیږي. لولس مشر غنی سره د هرات په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د قانون وزیر داوود شاه سبا، او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ د مشر جیلانی پوپل ملتیا کوي. د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نکړي چې د ملي ګټو په زیان وي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته‌های گذشته
زین مسائل په تیر ونی کې د افغانانو لپاره اندیشنه پیدا کړي. یو هم لا ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو، هیڅ څه چې پکښې د هواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیڅ چا سره به هم اداسي او تفاهم ته پکښې ونه رسېږو.
قرار نیس کې برسې.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نه هي شوی نه دی، او باید له 5 پړاوونو تیر شي. د کندهار د غورک ولسوالۍ پر بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 2 عام خلک وژل شوي، او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وای چې په تیرو 3 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د سار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته ویل چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. خغلی توحیدی وویل کله چې خبریالان د جګړې او یا هم د حکومتي کارونو په اړه له چارواکو معلومات وړي، نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې په مرګ یې ګواښي او فزیکي شخړه ورسره کوي. داود افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له جنقال کوزی اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړ شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر کلی کې وشوه. سیمه ییز جک پوړه چارواکي کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبې د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجن ملاتړ وربند لاسي بمونه وغورځول. و کسان ځای په ځای مړه شول، او یو بل کس روغتون ته په لار سا ورکړه. په حمله کې نور 10 کسان ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په کوټ او نوشیره کې هم ورته پیښو کې 15 کسان وژل شوي ول. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي بم هغه مهال د لرې واټن څخه وچول شو چې د سیمه ییز چارواکي فاروق وزیر د سپرلۍ موټر پر هغې سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي ول او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه کې له وسلوالو سره په 16 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرخې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خارګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په 2 کورونو کې پټ شوي ول. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو قماندو ځواکونو 40 تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د 2 نورو وسلوالو لټون وکړ خو داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي. اسلامي بلتون غوښتونکي له 1990 کال راهیسې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېږي. هند په پاکستان تور لګوي چې د اسلام آباد تر واک لاندې کشمیر کې اسلامي وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او دوران کاری لپاره یې د هند لوري ته استوي. په تهران کې چارواکي وایي د ریختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلې او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د زلزلې مرکز د امام حسن خارګوټی و او نن سهار په سیمه ییز وخت د سهار په 4:30 بجو یې سیمه ولړزوله. د زلزله سنجونکو په وینا د ریختر په مقیاس 4.4 زلزله ډیره قوي نه ده او زیان ممکن زیات نه وي. د بوشهر اټومي تاسیسات چې په 2011 کال کې د روسیې په مرسته فعال شوي د ریختر په مقیاس د 8 درجو زلزلې په وړاندې مقاومت کولی شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. سعودي ځواکونو د غراز د یمن په شمالي ولایت سعده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوې چې په ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې مؤسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ ائتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازي فیلپ هیفنیک نن په ویلامه کې وویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې مؤسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او دا هم یو سپورتي خبر. یوې 2 نوي کلنې امریکایي ښځې د یکشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو ښار کې د ماراتان د 240 کیلومترو منډو سیالیو کې ځان وروستۍ ټاکلې نقطې ته ورساوه. هریتا تامسن چې پوره 2 نوي کاله او 15 ورځې عمر لري د کالیفورنیا په جنوب کې له 2 ساعتونو 40 دقیقو او 6.2 ثانیو منډو وروسته یې ځان هدف ته ورساوه او یو زیات شمېر مینهوالو په چکچکو بدرګه کړه. له دې مخکې په 2010 کال کې یوې بلې امریکنۍ ښځې ګلادیس بوریل چې د 2 نوي کالو او 19 ورځو په عمر وه د امریکا په هانولولو کې د 240 کیلومترو منډو سیالیو کې ځان وروستۍ ټاکلې نقطې ته رسولی وه. او د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکاري پلان ته د مستقیمه اشاره پترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې نیول کیږي. په دې اړه په راپور کې به هغه اندېښنې هم واوري چې کارپوهانې له پاکستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې د چارواکو د راز راز څرګندونو له کبله لري.
ښاغلی اشرف غنی یوه خبره او د ډاکټر تو عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د دوی د امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
قطر پر هغو طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه په موقت ډول تمدید کړي چې یو کال مخکې له ګوانتانامو څخه خوشی شوی وو. په نورو موضوعاتو کې د هلمند چارواکي په دولتي ادارو کې د ملکی مامورینو نشټوالی د امنیت او حکومت ولې لوی نیمګړتیا بولی.
مجری جهان لرم، مجری ماجان لرم، مجری کلیجات لرم، سکتور لرم، یوازې ورسال یو سکتور مامور سا.
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې چې په دوهمه نیمه کې خبريږي د کونړ له ځوانانو سره پر دې بحث کوو چې ولې نجونې ښوونځي او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه شي چې د افغانستان ملي ګټې پکې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی و او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. له بلې خوا یو شمیر کارپوهان وایي چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه باید افغان چارواکي یو واحد دریز ولري او تر ډیره ملي ګټو ته په ژمنتیا سره ملي تړونونه لاسلیک کړي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شوې حساسیتونو ته پام سره وایي چې په ټولو مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له آی اس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیکوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه ونیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته‌های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایل په تیر اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنه پیدا کړې. یو هم له آی اس آی سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو چې په حقیقت کې هغه وازی په نشه سوی وو او په همغه حد کې هم ډېری پښتنې را پیدا کړې. هیڅ چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوی وي له هیڅ سره به هم اداسي او تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د خو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخ ته وړي. د حکومت اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی اس آی سره تفاهم لیک حساس بولی چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول. د ملي شورا غړي وویل چې افغان حکومت دا تفاهم لیک لاسلیک کړی او له حقوقي پلوه د اجرا وړ ګرځېدلی خو د ملي امنیت ریاست بیا دا خبرې رد کړې. د ملي امنیت ریاست وویل چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک مسوده په 5 پړاوونو کې د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا له خوا طرح او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا له نظر وروسته تر بحث لاندې نیول کیږي. اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې او ځینو نورو حساسیت پړاوونکو ادارو سره د تړونونو په اړه باید افغان چارواکي یو دریز غوړه کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکو محب الله شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه د افغان چارواکو په ناهمغږۍ انتقاد وکړ.
ښاغلی اشرف غنی و خبر او د ډاکټر تو عبد الله بل خبر او د پارلمان بل خبر او د ملي امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي، ملت حیرانایي دسي ملي تړونونه تر سره کوچا د افغانستان لپاره د استقرار او د امنیت سبب وګرځي تر چې افغانستان او افغانان نور سره وویشي.
د ښاغلی شریف په باور په اوسنۍ حالاتو کې له آی اس آی سره د یو تفاهم لیک لرلو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د آی اس آی لخوا افغان امنیتی منصوبینو روزنه، لبیلتون پالو د ملاتړ بندول او د دوړو هیوادونو دښمن شریک بلل هغه څه دي چې دا تفاهم لیک لانجمن کړی دی. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه له ټولو خبرګونونو سره سره شته ځینې کسان چې له جدي بیا کتنې وروسته د دغه تفاهم لیک ملاتړ کوي او له تروریزم سره یې په مبارزه کې د افغان دولت په ګټه بولي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان او پاکستان د امنیتی ادارو یا د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکاري د طرح پړه د کابل چاپ او رسپانو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ یو لړ مطالب خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل د نننۍ رسپانو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا پاکستان ته د حکومت لخوا د لیک استولو او په قطر کې د 15 طالب بندیانو د نظارت د موده پای ته رسیدو ته ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکي رسپانو په خپل لومړي مخ کې په یو تحلیل مطلب کې لیکلي چې پاکستان ته لیک پر دغه هیواد د حکومت بے باوري خي. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم د ولسمشر اشرف غنی د اقدام ته خوشبينه دي چې پاکستان ته پاستول شوی لیک کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د تروریستانو زالې لمنځه یوسي. د مطلب لیکوال ویلي خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د دې لیک په عملي کولو کې باید جدي ووسي. وساخ خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په نږدې وخت کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد د اقداماتو هیله به زایدی په مطلب کې د ولسمشر د لیک اته ماده ذکر شوی او ویل شوی چې له پاکستان غوښتل شوی چې د کوټه شورا او پیښور طالبان ونیسي او محاکمه یې کړي. لیکوال لیکلی په پاکستان کې د طالبانو د ټپیانو د درملنې بندول د ولسمشر بله غوښتنه ده چې په دې لیک کې له پاکستان څخه کړې ده. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان سیاست تر ډیره د پوز له خوا مخ ته وړل کیږي او صدر اعظم نواز شریف ته بس تنظمنه وی چې د افغان حکومت د غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي. اطلاعات روز ورځپاڼه بیا په یو سر مقاله کې لیکلي چې د حکومت له دې غوښتنو سره سره ملي امنیت د حقانی شبکې د یوې لویې حملې مخه ونیوله. په سر مقاله کې راغلي چې طالبان او حزب اسلامي تر ډیره پر پوځي اډو او بهرانیانو حمله کوي، خو حقانی شبکه بیا هڅه کوي چې په خپلو حملو کې عام خلک وځپي. سر مقاله لیکونکي ویلي دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیتونه د پاکستان د استخباراتو په اشاره کیږي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا او قطر باید په قطر کې پر آزادو شوو طالبانو څارنه زیاته کړي. په سر مقاله کې راغلي چې اوس د 15 طالب چارواکو محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، مولا نور الله نوري، محمد نبی او خیر الله د توقيف موده پای ته رسیدلې او د هغه کسان دي چې یو کال مخکې د یو امریکایي پوځي په تبادله کې له ګوانتانامو څخه قطر ته انتقال شول. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د قطر حکومت باید د کسانو ته له هغه هیواد د وتلو اجازه ورنکړي او دا ځکه چې ممکن بیرته له طالبانو سره یو ځای شي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قطر پر هغو 15 طالب مشرانو لګول شوی بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوش شول او قطر ته واستول شول. پر دې طالبانو د سفر کولو او څارنې یو کلن بندیز نن پای ته رسېده. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دې طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه کوي کنه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د قطر حکومت په ماقر ډول د هغو 15 طالب مشرانو د نظربندي موده تمدید کړې چې یو کال مخکې د ګوانتانامو له زندانه د یوازنی امریکایي بندي په بدل کې خوشې شوي او قطر ته استول شوي دي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی، عمری خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړل. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاري وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغو 15 طالبانو لګېدلی بندیز نن پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول 15 واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخته څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښوي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به مونږ دغه حاضرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشټد پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لکتر لګي یو تن په پټه په تیرې وکال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خبره شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. د جمهوری غوښتونکو سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوی چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقانی شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلی چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو 15 طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمني هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر دغو 15 طالبانو د بندیز له پاتې رسیدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړي چې دوی باید له اوله له ګوانتانامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زمږ غاغلا ازادي رادیو ورې وخت د ماسپخین 2 بجې او 40 دقیقې دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نوویل د کابینې د غړو سل ورځنی پروګرامونه د حکومت لخوا یو ښه او ګټور اقدام دی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د وزیرانو د دې پروګرامونو جزئیات باید له خلکو سره هم شریک شي. په عین حال کې د چارو کارپوهان هیله څرګندوي چې د وزیرانو سل ورځنی پروګرامونه او لومړیتوبونه به له ټاکلي هدف سره سم عملي شي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت غواړي چې د کابینې د غړو په لومړی سل ورځنیو پروګرامونو کې د مدیریت لاړخه نوی ګمارل شوی وزیران وارسوي او خلک په دې ډاډه کړي چې حکومت یې د ژوند او چارو د خېګنې لپاره کار کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د وزیرانو لخوا د سلو کاري ورځو پلان مهم دی او دا د دې څرګندوي کوي چې حکومت د خدمت او اصلاحاتو لپاره ژمن دی. خاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې وزیران هغه پروګرامونه باید له خلکو سره هم شریک کړي چې د دوی پر ژوند مستقیم اغیز کوي.
تاثیر کار روزمره شما
ستاسو د کار اغیز په هغه ورځ نه احساسیږي، خو که زموږ خلک ډاډوي چې د افغانستان حکومت او کابینه به په هغه لور روانه ده چې نتیجې د خلکو د ژوند او وضعیت شګنه ده، نو هم له تاسو او هم له حکومت هم لاتړ کوي او هغه توتې چې د حکومت پر وړاندې موجود وي هغه کوم ځای ته نه رسیږي.
قرارداره بجای نمیرسه.
د معلومات لمخې د کابینې وزیران به په دوو پړاوونو کې سل ورځنی پروګرامونه ولري. لومړی پړاو د راتلونکو 15 کلونو پلانونو جوړول او دوهم پړاو چې درې میاشتې وروسته پیلېږي، والیان به له وزیرانو سره یو ځای د پلانونو د عملي کولو په څرنګوالي کار کوي. د وزیرانو لخوا د سلو کاري ورځو د پلان تشریح د دې حکومت نه وخت دی او تر اوسه د کابینې څو غړو خپل کاري پلانونه تشریح کړي او ملت ته هم زیره ورکړی دی. خو د چارو شمیر کارپوهان وایي هیله مندي چې د کابینې د وزیرانو سل ورځنی پروګرامونه او لومړیتوبونه د هدف د سرچینو مطابق جوړ او په ګوته شوي. د چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد هارون آریایی نژاد
د هدف له سرچینو څخه یو داده چې هدف باید څرګند وي، دوهم د اصولو سره سم او دریم دا چې باید یو زمانی حد ولري. زه هیله منم چې افغان حکومت چې کوم پروګرامونه جوړ کړي او کوم لومړیتوبونه یې په ګوته کړي د هدف د سرچینو مطابق اوسي.
د ښاغلي آریایی نژاد په وینا د دغو پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې امنیت مهم رول لري او ناامنی د دې لامل کېدای شي چې د کابینې غړي په خپلو طرح شویو پروګرامونو کې پاتې راشي. خلک هم له دغو وزیرانو ډېرې هیلې لري او د حکومت له مشرانو غواړي چې د دوی په کارونو جدي څارنه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د موسی کلاو لسوال وای د ملکی مامورینو نشټوالي په سیمه کې نامنه یو تلار پرانیسته. د موسی کلاو لسوال محمد شریف ازادي راډیو ته ویل دولتي ادارې مامورین نه لري او ځکه خلک د خپلو کارونو لپاره دوی ته مراجعه نه کوي. د ولایت مسول چرواکي د موسی کلا د لسوال خبره مني او وای د ټیټو تنخګانو او نامنه یو لقبله ملکی مامورین په موسی کلاو لسوالي کې کار کولو ته زړه نه کوي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای په دې اړه نور تفصيل راکوي.
مساکله ولسوالي د تیرو دوو کلونو راهیسې په خراب امنیتي حالت کې ده. د مساکله ولسوال محمد شریف وايي هیڅ دولتي ملکی مامورین نه لري او د ملکی مامورینو موجودیت په مستقیم ډول د نامنو سره مرسته کړې ده او د دې ولسوالي امنیتي حالت د ورځې نه بل ته خراب شوی ده. د مساکله ولسوال محمد شریف سره لدی چې څو ځلې د ولایتي ادارې نه د مرستې غوښتنه کړې ده خو مثبت جواب نه ترلاسه کړی.
په دې باره کې ډېر مکاتبې رسمي راځي. آتا موږ په هر میاشتې چې دا فورم خلک په خلکو موږ د ولسوالۍ کمود او د درې موایداتو کمودات موږ لیکو. موږ تر اوسه پورې موږ په دې نیمه پاک شوي چې زموږ دغه تشکیل دی د واحداتو او د ولسوالۍ. مثال ته ته زما په ولسوالۍ ولسوالۍ شخص زما مربوط دی. مدیر اجرایه نه لرم، مدیر مالیه نه لرم، مدیر کریجات نه لرم، سکتور نه لرم. یوازې ولسوالۍ یو سکتور مامور سره داخله ته تګ راتګ ستاسو خلاصېږي، د مسافرۍ ته خلاصېږي. داخله هلته احساس کې چې دلته زموږ مشکلات حلېږي، حکومت خپل انرژي کوي،
محمد شریف ازادي رډ ټول د مامورونو د نشټوال لامل د خلکو سره هم اړیکه پر سوي دا هیڅوک د خپل مشکلاتو د حل لپاره دوی ته مراجعه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په مساکلات کې د امنیتي ساحې د پراخوالي په خاطر د افغان ځواکونو عملیات روان دي. دولت د مقام د دفتر رئیس نقیب الله سکندري دا مني چې په مساکلات کې ملکي مامورین نشته. سکندري علت په مساکلات کې ناامني او د مامورینو ټیټ معاشونه بولي. هغه ازادي رډ ټول د نوو کارکوونکو د استخدام او لوړو معاشونو لپاره په کابل کې د محلي ادارو خپلواک دفتر ته وړاندیز کړی.
موږ په مخ کې درلود لپاره شمالي ولسوالۍ کې موږ د ملکي خدمات مامورین وسم په سنګین کې تر هغه پورې شته په کجکي کې شته او مساکله کې د کمبوته سره مخ یو نوزاد کې کمبوته سره مخ په دې خاطر باندې چې خلک نه زیاته او مخکې و هغه خپل وسکي په دې خاطر باندې چې شوې چې ماشه کم او لار نه امن او تاګور تاک خاص نه کېده مشکل وو چې لای به مشکل وو چې راتلای به فامیل به مر سره ناقرار وو. نو موږ مخکې هغه وخت کې یو اندازه اضافه پیسې هم د دوی د سپرته پروګرام څخه دوی ته درلود چې هغه د حق الخطر په نامه باندې وو شمالي ورسوالۍ دفاره وي چې هغه لیرې ورسوالۍ وي دوی دپاره یو امتیاز وو اوس هغه امتیاز نشته.
دولت مقام د دفتر رسول د اداري اصلاحاتو د اداري لاري د نو کارکونکو د مقرري او زمينه پروګرام پیل کړی دی او ډیر ژر به د مساکله په شمول د نوزاد د ملکي مامورینو تشبستون هم ډکړي. د مساکله ملکي مامورینو رسلغه د دندو لاس په سر سول چې دوونه وړاندې د ولسوالۍ د سکوت راپور نه خبر اسول ول کې چې مساکله کې د نظامی اداري اړوند دی وازی امنیت کمانډان موجود دی او په وازی سره حالت موجود حالت او چاره پر مخ وړي. د پولیسو د ادارې د کارکونکو په اړه مې د هلمند امنیت کمانډانۍ د نظر اخیستلو هڅه وکړ خو بریالی نه شو. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شپه زموږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. ډیورن کرخه ته چیرمه د جنوبی وزیرستان قبایلی سیمه چارواکي وایي چې نن یوې بمی چودنې د دې ایجنسی د سیاسي استازي د دفتر یا پولیټیکل ایجنټ درې چارواکي وژلي او څلور نورې ټپيان کړي. لبلې خو د پاکستانی پاوز مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه د تخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې دولس وسلوال وژل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان پولیسه سرما د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دغه ایجنسی د سیاسي استازي دفتر یا پولیټیکل ایجنډا چارواکو پر موټر بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې ګنشمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د جنوبی وزیرستان امنیتی چارواکو رسنوی ته ویلي چې د دوشنبه پرز د ایجنسی مرکز وانه تنځ دی د سیمه د سیاسي استازي د دفتر د چارواکو پر موټر بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د دفتر د یو چارواکي په ګډون لکته لګ درې کسان مړه او سلور نو ټپيان شوې دي. دوی په وینا په ټپيانو کې یو مرمن هم د چنځ دی ملکی روختن تلیک دول شوې او تر درمل نه لاندې دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نو می سرګن شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 واڼه بازار تنځ دی پر غزای سیمه کې شوې چې په کې سیمه د سیاسي استازي د دفتر چارواکي فاروق خان له خپل دوه ملګرو سره یو ځای وژل شوې ده. دا په 13 ورځو کې په جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي او دولتي چارواکو دویم برید دی. تر دې مخکې په 13 میاشت کې هم په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر بمی چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې دوه سرتیري مړه او ګنشمې نوټپيان شوې وو. په جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي او دولتي ځواکونو د بریدونو په داسې وخت کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې په 2009 میلادي کال کې د میشتو سختري د وسلوالو پر ضد د رای نجات په نامه پراخ پوځي عملیات کړي وو او داسې ملي تر هغه روپا کې اعلان کړي وو. له بلې خوا د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا آی اس پی آر د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه د داخلي کوي د ځمکني عملیاتو پر مهال لګ تر لګه دولس وسلوال وژل دي. پاکستاني ځواکونو په دې ورسته کې په داسې حال کې افغان پولیسو تنځ دي د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې ویل کېږي په دې سیمه کې اوس هم د القاعده او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ګنښ پر پاکستاني او افغان طالبان پټ دي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نور شریف او د دې هیواد ولسمشر په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي استازي دفتر پر چارواکو بمی چاودنه غندلې او یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې سیمه څخه د تروریزم درې خو تر وستلو او د ورستي تر هغه تر وژنې به پوځي عملیات دوام ولري. دا یادونه وردا چې په وانا کې پر چارواکو دغه بمی پټ مسولیت لا تر دې د مکه وسلواله ډلې نه دی منلې.
هغه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د حسین په نوم یو اوریدونکي چې ځای نه دی معلوم لیکلی د ولسمشر اشرف غنی دا اقدام چې پاکستان ته و مدعی لیک استولی ستایو. عبیدالله د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي باید افغان حکومت ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. او عبدالقدیر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپله ولسمشر بې باوره کوي ځکه پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې مرسته نه ده کړې. دا وخت د ماسپخین 2:13 د قدر منوریدونکو د خبرونې د پاتې برخې د اوریدو لپاره را سره اوسې خو سمدستي جنقه الکوزی ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډه کې ویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د غورک ولسوال جمعه خان آزاد راته ویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 2 خلک وژل شوي خو د پولیسو او مخالفانو د مرګو لپاره معلومات ورنه کړل. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمی چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واکلاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 6 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. په تهران کې چارواکي وایي د ریختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. سعودي ځواکونو د غراز د یمن په شمالي ولایت سعده کې د حوثیانو په سنگرونو د توپونو ډزې وکړي. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې مؤسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي.
زمون غاګل آزادې رادیو اوري.
د افغانستان د مالیه وزیر وای چې د روان مالی کال په 500 میاشتو کې کورنی اوایت د 2% هدف څخه 100% لوړ دي. اکلیل حکیمی نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې د اوایدو د لوړوالي لامل په ګمرکونو کې سناسي اصلاحات او د فساد مخنیوي یادوي. خغلی حکیمی ویل چې دوی روان کال 15 میلیارد افغانۍ هدف اوایدو ته ټاکلی خو د 500 میاشتو په تیرېدو یې نږدې نیم اواید ترلاسه کړي. د اکلیل حکیمی دغه خبرو د ولسی جرګې د غړو قناعت ترلاسه نه کړ او جرګې پریکړه وکړه چې په یو مناسب وخت کې به بیا د مالی وزیر د وضاحت لپاره غونډې ته وروغوړي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ خونه وایي چې په دغه ولایت کې پانګونه کمه شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې عامل مدیر علی رضا حسن زاده ازادي رادیو ته وویل د بامیان سوداګر اوس مهال له ډیرو ستونزو په ځنګړې توګه د برېښنا له نشتون سره مخامخ دي. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په 11 ولایتونو کې د بزګر کروندې په نوم 93 خونیز مرکزونه د 3,6000 ډالرو په لګښت جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل د خونیز مرکزونه د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي او د کیمیاوي سرې د ښه استعمال په هدف د بزګرو لپاره جوړ کړي دي. دی وایي چې په دې توګه به بزګر د کرنیزو ټکنالوژۍ سره آشنا شي او د دوی د محصولاتو کچه به هم لوړه شي. ښاغلی راشد وایي دغه خونیز مرکزونه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بامیان او هرات ولایتونو کې جوړ شوې دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د سینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني لس پوله، یو اروپایي یورو پنځه شپږ افغاني شپږ پوله، یو انګلیسي پاونډ نوي افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال پنځه لس افغاني پنځه اویا پوله او تر پاکستاني کلداري پنځه سوه اته اویا افغاني.
زمون خاګل آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې په وروستیو دیارلسو کلونو کې ښه پرمختګ شوی، په کونړ ولایت کې ولې نجونې له تعلیم څخه لا هم محرومې دي؟ په دې اړه د ځوان فکر د اونیز پروګرام بحثونه واورئ.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په ښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي. د کورنیو لخوا نجونې درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پرېښودل کیږي. په نننۍ ګردي میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پرېښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردي میز کې را سره مولوي صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محاصله نادیا سادات ملمانه دي. چلور واړو ته هر کله او ستړي مشوایو. مولوی صاحب، په ټولنه کې خزینه پولیسو ته څونه اړتیا ده؟
په ټولنه کې په خزینه بغښت کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیسو ته اړتیا شته، د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب، تر اته دا وایي چې خزي په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه کې برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو په پولیسو کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو وګورو نن سبا چې دي موږ تاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقع او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې داسې ترسره کېږي چې هغه په د ښځو لخوا نه یاد شي او موارد دغه شي چې مقصد د هغې په اساس باندې ځینې جرمي اموال دغه شي یو ځای ته انتقالېږي. یو خلک چې دي موږ ستاسو کلتور کې بیا د ښځو تلاشي او دغه خبرې چې دي د سړي لپاره چې دي دا یو د کلتور په اساس د اسلام د روایاتو پر اساس باندې دا مقصد دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو ښځه څوک تلاشي کړي. په همدې اساس د دې لپاره که موږ تاسو په دې مواردو کې چېرته ښځو تلاشي راځي یا داسې مشکوک ځایونه راځي چې هغه د ښځو لخوا نه هغه تفتیش شي، هغه په وپلټل شي، نو په دې مواردو کې د ښځو موجودیت چې دی زمونږ په ټولنه کې مهم دی او باید چې دی هغه باید موجود وي تر څو همدغه شان دې موارد تشخیص کړي او زمونږ هغه ټولنې هغه ضرر چې دي هغه دغه چې دي هغه دفع شي او هغه له منځه یوړي.
ډېره مننه. نادیا جانې، ستا په نظر باندې څومره نجونې او ښځې دې ته لیواله دي چې په دفترونو کې وظیفې اجرا کړي او یا هم امنیتي قومندانې ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي؟
زما په نظر باندې ځکه چې زه په خپل هم د شریعت د پنځي محصله یم، نو دې ته ډېره توجه د خلکو دې ته ده چې نجونې اول د تعلیم تحصیل وکړي، پس داغې نه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي. او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کېږي چې نجونې او ښځې هغه محصلینې فارغینې چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د ښځو ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري. نو نه شي کولی هېڅکله یوه ښځینه نه شي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي، باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي. نو په دې وجه باندې زما په اند باندې په چې په 50% ښځې دې ته خپل رشد او استعداد ته وده ورکړي او په دې باندې په ځان ډاډمنې اوسي تر څو اداره تراشي او کار وکړي او د ښځو ستونزې زموږ په ټولنه کې.
زما پوښتنه دا وه چې څومره نجونې ښځې دې ته لیواله چې دفترونو ته لاړ شي یا پولیسو کې ځانونه داخل کړي تر څو خدمت
ډېرې زیاتې ښځې لیواله دي. او لکه څومره چې ما کتلی دي څومره سره چې ما کار کړی دی یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و لګېدل مخکې پرتله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړی او ادارو ته راغلي دي او وظیفې کړي البته په حجاب کې.
ډېره مننه رئیس صاحب. دا راته تاسو اوس ووایه چې د ښځینه پولیسو اهمیت هومره اړین دی په ټولنه کې او ستاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته زړه ښه کوي که نه ښه کوي؟
دا چې موږ تاسو خپل ټولنې ته نظر وکړو موږ اول یو اسلامي ټولنه یو بیا سنتي بیا افغانان یو. دا چې زموږ ټولنه د تیرو درې لسیزو کې د جنګونو له کبله ډېر زیانمن شوې ده نو زموږ ټولنه تعلیمي برخه ډېر زیات ضرورت لري ځکه موږ تاسو همیشه تعلیم د پرمختګ سبب د هېواد ودانۍ په تعلیم باندې کېږي که چېرې علمیت نه وي موږ تاسو نه شو کولی چې خپله پرمختګ وکړو خپل اولادونو ته څه وښیو او بلاخره د هېواد ته پرمختګ ورکړو. نو زموږ په ټولنه کې موږ په حساب د قرآن ولایت په نظر کې ونیسو مانې تقریبا دیارلس کاله مخکې نو که موږ اوس دیارلس کاله مخکې اوس حالاتو سره مقایسه کړو ګورو چې زمونږ مثلا په هېواد کې خویندې میندې زیات علاقه مندي دې ته لري چې هغو تعلیم وکړي تحصیل وکړي اړتیا تحصیلاتو کې بیا په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي ادارات کې کار وکړي. البته زیاتره ډېرې ښځې لیوالې دي وظایف ده ځکه مثلا موږ د معلم فارغینې لرو مثلا د پوهنتون فارغینې لرو هغه ستونزه چې مثلا دودي د تعلیم مثلا دودي د قانون په اداراتو کې کېږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي هغه زموږ تاسو خپله کورنۍ ستونزې دي زموږ تاسو هغه عنعنات دي چې ما مخکې مو د شریعت سره مغایرت کېدي ځکه اسلام په ښځو نړۍ باندې تعلیم فرض کړی دی نو د کار حق متجاوز ګڼلی کار حق هم ورکړی دی نو په دې بنا باندې زموږ خویندې یعنې که د سلسلې لازم 50% اما اوس مثلا نیمای ټولنه ښځې تشکیلوي یعنې زموږ د مغه نیمای قشر علاقه مندي دي ته لجبه ټولنه کې دي کار کوي. بیا نو تاسو بل پښتنه بل چې زو چې ښځینه پولیس نو ګور زموږ تاسو ټولنه ته زموږ تاسو اسلامي ټولنه ته ښځینه پولیس ارشاد ضرورت دی خصوصا یعنې تیر قانون هغه وخت چې مثلا امنیت تامینو حالات خو ان احساس دې نه کوي چې ښځه پولیس ده ولا رمم یا موږ یو لږ مجبور کنه چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایطو باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ یو وخت مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده داخلي خارجي جنگونه دي سوز زیات دي په دې خاطر باندې چې موږ ټول نه وته ولې دا سوز نه راوځي مو اشد ضرورت د موږ ځینې پولیس ته خو نه خوند ته ځکه خو فایل نه مثلا په پولیس کې شامل شي او دا نه واخلي. البته دا د دا په پولیس کې غسل هم دا ټول چانه مثلا کېدل شي اول به موږ خپل کول نه دي فکر دي ولې ځکه زموږ تاسو ضرورت زموږ تاسو کورونه خرابيږي مثلا زموږ تاسو ماشومان وژل کېږي زموږ تاسو وطن خرابيږي مثلا مکاتب چې ځای ورته شفخانه د دې د سنه د دې نه چې زمونږ او تاسو کچې خزنه پولیسونه لرو مثلا زمونږ تاسو دولت مخالفین کدا خارجي کې او داخلي هر یو چی دا د خزنه له بوت په استفاده کې د دې زمونږ تاسو یو مکتب د مینه دوري د دې زمونږ تاسو یو چارواکا یو عالم یو امي یو قومي مشر وښني نو بنا پر دغه ضرورت باندې زمو په نظر مونږ دې ته زیات ارتیا لرو زیات ضرورت دی چې باید خويندې واسه ورشي نه یو ځم مثلا د خپل چارې سره د هڅولو کې باید لري اخد معرف هم چې لري اجازه وقف مسلیت لري وو ته مقام دی زموږ قومي مشران سپینګری به په ټولو کې مهم رول خپل کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي. البته دوی ته به مشکل کوم ستونزې په جریان وځي کې نیوي چې موږ تاسو اسلامي ټولنه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپل مغه ملي لباس وي دوی به ځای مشخص بلي لکه څو بار ما غوښتنه شوې ده د قومي لپاره یعنی ما ټول شرایط کتلې مطالعه کړې مې ما ته وځي بدن شرایط باندې یعنی لباس به خپل عادي لباس وي ایس جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق وګاو لري نه دې ته مشخص دی د خويندو دلوي مثلا ترسپور او امکان برتري کافي مش باور کوي روزل کیږي ما دا خپل د ټولنې د خدمت په خدمت کې یا په مجلس د ولس په خدمت کې بشي نو زموږ هیله دا ده چې د پکونان ولایت کې د ټول کورنۍ نه یعنی ټول له څخه قومي مشرانو سپیږیر او لمانه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې اړه دوی یو غاهي خلک ورکړي او دې کې د متوجي کې تاسو ما ټولنې ضرورت دی.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ او زموږ ملمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي. مولوی صاحب ولې چې دومره د خزینه پولیسو اهمیت زیاته مونږه ټول مسلمانان او افغانان یو پښتانه یو هیڅوک دا نه غواړي چې دغه میرمن دغه خور یا دغه مور دې سړی تلاشي کې نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات چې په ټولنه کې بیا ولې خلک خزینه او ته اجازه نه ورکوي چې په پولیسو کې دنده وای.
انوري صاحب دې شک نشته چې ضرورت شته دنیا کې به داسې نظام نه چې یوازې د ذکرو نه جوړ کړي. عام کې فامیلي نظام دی او عام کې اداري او ملي نظام دی. اړتیا دې ته ده چې د ټولنې ټول آباد او اقشار په دې کې شریکه دنده اجرا کړي او ونډه هم دغه چې خپل نظام مخکې وي. او دې کې شک نشته چې موږ او زموږ نظام ته ضرورت لري چې د هر قسم تیاری نه دی مجهز وي او ستونزه نه پکې. کله ضرورت د ښځو په رابطه پیدا کېږي باید ښځې وي چې هغې تحقیق هم په برومندانه ډول وشي، ځکه به د تحقیق په جریان کې داسې مسایل راځي چې هغه باید د سړو سره شریک نه وي. نو دا به که یوه ښځینه جنایي کارمند دی یا مثلا څارنوالی یا پسې دغې نو خبرې داسې چې مسایل به برومندانه حل شي. او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې په اداري نظام کې د ښځو رنګ کم دی، هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې نه ورته رئیس صاحب اشاره وکړه. زه وایم که چېرته په دې رابطه باندې داسې یو تسهیلات برابر شي چې عامه خلک په اسانۍ سره بغیر د کوم نفرت نه په دې کې اشتراک وکړي، نه کوئی دا چې دولت لري مثلا چې عسکر دریشیا غوندي پولیس دریشیا غوندي که دا د ښځې په بخش کې وي نو دا طبیعي خبره چې دې کې به ستونزې یا مثلا د دوی د بدوباش او د دوی دغه د سکونت لپاره که داسې پلان وی چې دا ځانګړی ځای لرل د ترانسپورټ په ارتباط باندې محرم وسره وي او دې کې یو طریقه داسې وي که دغه ذکور پولیس چې هغه ښځینه پولیس یې د خپل دغه نه برابر کړی وي دا به ډېر ښه دا وي چې هېڅ شک به هم پکې نه وي. او معنا دا دی که دغه امنیتي تدابیرو د نگاه نه دی کوم قرارګاه یا کوم نظامي ځای ته تللی هم هغه خو یداد به د دوی په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار وي. او دې کې شک نشته دی چې اسلام په بعضو مسایلو کې سریع احکام نه لري ورګې قیاسي لري. ښځې به پولیس وي هغه وخت نه وي خو داسې پوځ به هم پخوانه لکه دا اوس سیستم چې دی نو معنا دا ده چې دا سیستمونه دغه کوي زه بیا
خطرونه به هم نه وو لکه
اوس نو اوس تاسو وګورئ چې زمونږ هغه دیني او هغه ملي عنعنات په همدغه شان توطیو کې ښکار شو لکه زه به داسې یم چې جومات خلکو بدنام کړو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ نه شي په سب کې چاودنې وشولې په عیدګاه کې وشولې حتی زموږ استاسې په ډېرو محترمو مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې. تاسې ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله. یعنې ته اوس څه فکر کوې چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی په امن کې نه دی نو ستا مېرمن او ستاسې زراره به هغه به مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ځي هغه به څنګه په امن کې. زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول ښځینه بخش کې د هغې نه دا وي چې هغې دوه کارونه وکړي. یو دا ده چې تی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري، تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ولیکي. او دویم دا ده چې محیطي او دیني قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا دی د ډېرو ستونزو سره مواجه شي. که چېرته ستونزه پیدا کېږي ما مخکې ویل دا باید د افراد نه پیدا کېږي یا به د تفرید نه پیدا کېږي. کله چې د اعتدال په پروسه باندې ذکور روانو یا اناس روانو دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب وکړه زما ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه او خبره هم دا ده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوانه دی کله د ښځو د خوانه دی. یعنې دا مستقیما داسې یوه جبهه نه ده چې سړی وایي چې دا ټول تاوتریخوالي سرچینه چې ده دا ښځه ده او یا ښځې وایي چې نه دا سړی دی که دواړه طرفونه یا دواړه پایې شاملې دي. په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لار هواره او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لار هواره.
ډېره مننه نسیمه شفیق سعادت، تاسو د دغه برخې دپاره چې ښځې په پولیسو کې ونډه والي یا په دولتي ادارو کې یا نورو ادارو کې ونډه واخلي څه حتم کړي تر اوسه پورې تاسو؟
مننه نوري صاحب، دا موږ تاسو ویل کنه چې یوازې د ښځو چارې ریاست په هڅو باندې الغلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت پنځلس ولسوالۍ مثلا د پرتې سیمې کلي ته رسیدګي وکړو او هغوی ته آګاهي ورکړو په ټولو بخشونو کې ځکه د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام له نظره یا مثلا قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په دوه آګاهي ورکو. یعنی یو اداره اس امکان یعنی موږ تاسو یو متن چې په یو ګمله تسهرلی کېږي دغه مسله د ټولنې آګاهي خلکو آګاهي ورکول او هغوی آګاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې کې اوسېږو ځکه زموږ قدمونه دیني علما شته دي د دوی خبره چون د آیات او حدیث په بنا ده نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت د هغه څوک چې دیني عالم ځکه د ټولنې د منلو وړ دی موږ دین مذهب هم دا وایي ځکه چېرې مثلا نه یوازې نارینه که یوه خور هم مثلا یو دیني عالم وي دا یې مفسره وي مثلا تلاوت د قرآن عظیم شار تجوید تفسیر یې کړی یعنې په ټول دیني عمر دا یې واقف وي لکه چې نارینه ورور مثلا عالم مکمل تعلیمات لري که خور مو د دې خبره هم مثبت واده که هغه د دین نه بس دین خبره کوي ځکه په خلکو مثبت اثرات کوي نو موږ په خپل د خپل شریعت او په خپل د کوم خاصه برنامه مبسه بودیجه د آگاهی د پاره نه لري موږ د نور اداراتو په مرسته او همکاري سره کدا دولتي ادارې کې دولتي ادارې باندې ځینې برنامه راوي چې مګه البته دغه برنامه دا د خپل شریعت په مصیب رضا باندې د خپل شریعت په خوخه باندې مثلا هغه ځکه موږ تټاکو نه تدقیق اکثر مشاهده څه کار کوي چې په خپل خوخه باندې ورسوالي یو کلی یو منطقه انتخابي موږ د برنامه کوو او ویل دا چې مثلا دا منطقه باندې دا منطقه نه ام نه او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بل راته سوزه ده د ټول افغانستان ورځ لپاره نو دې په خره چې موږ مثلا د خپل شریعت اږي برنامه کوي هر ادارې چې موږ راوړي مثلا موږ کولای شو چې ته موږ سره په خپل دولتي او غیر دولتي ادارات کومک وکړي د امنیت مبارک موږ کولای شو هغه پرستی سیمې ته چې اوس هم نن مهال چې موږ ګورو ښځې هلته په ډېر بدو حالاتو کې قرار لري تعلیم لري دي سی خدماتو ته نه رسیږي اقتصاد خراب دی کورنۍ تاوتریخوالو سره شته مثلا امراضو شو په باندې اخته دي آگاهي نه لري کولای شو هلته لاړ شو او سره کېږو که موږ ورته مشخص یو څوک ورکولی نه شو حداقل یو څو کلمې د شریعت په بنا مثلا هغه یو څو کلمې عام فهمه کلمې د هغوی مثلا چې د هغوی په ژبه باندې چې هغوی ته حداقل دونه معلومات ورکړو چې تاسو څه غواړئ څه کوئ څه غوښتنه لرئ څه ستونزې تاسو لرئ نو دلته چې موږ سره همکاري نه وي چې امکانات نه وي نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وو چې موږ والا ښځو شریعت مکمل کار کړی دی او آگاهي ورکړی دی خلک آگاه دي نه په حساب یو محدوده خلک آگاه شوي دي چې هغه تعلیم سته بخشه تعلیم کړی مثلا مکتب ولې پوهنتون ولې دولتي ادارې هغه دولتي که کار کوي مثلا کنفرانسونو مجالسو غونډو کې ناستې دي نه زده کړه کړه ولا هغه قشر چې موږ تاسو ګورو په لرو پرتو سیمو کې دي مثلا د ایس څنګه هغه ته ضرورت دی د ایس کېږي چې هغه ته موږ ورسیږو هغه ته آگاهي ورکړو نو دا د ټولو ولسو همکاري او د دولت همکاري او د ټولو ادارو همکاري په ګډه کار کولی شو الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو عملو نیک کارونو چې څه دغه ولس دغه حالت نه خبر کو
ډیره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ مولوی صاحب علما په دې برخه کې څه کولی شي څه شي وي تر اوسه
مولوی صاحب دې کې شرط نشته چې دغه تاسو موږ لې چې د علما خبره خلک مانی خو زما نظر دا ده چې علما په دوه قسم دي یو علما حق دی یو علما سوء دي کله چې علما د خبره نه صحیح استدلال ونه کی هغه خبره هم څوک نه مانی صحیح شو یعنی خبره چې مانی د مولا نه مانی بلکې د ارشاد الهي مانی چې د مولا په خوله باندې ځکی نو زه ما مخکې ویل چې را صراحتا خو هغه وخت سره د څه نه و ځکه د دې کوم ثبوت نشته لري په هغه او مصلحتونه سره په ضرورتونه سره به یعنی ته اوس د څه فکر وکړې چې رشته د خزو په پړونو کې یاد علماء په پګړو کې څه رقم پجای وو چې هغه کې د څه فجای چې اغار ته برباد لې نه ټوک له خلک هم لکړه او د دې ټولنې رهبرانو د نظام هغه اداري قواوی لمنځه وړل او د تم مصلحت ته چې سړی د ځان د پاره د خپل نظام د حفاظت د پاره یو 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 هغه خپو ضررین چې توې پاغلاره باندې لاړ شي زه په دې رابطه باندې د خزینه بخر چې البته مخکې مې دغه د دې د حقوق او د دې د لباس او د دې د حجاب او د دې د حفاظت او د مسؤلیت هغه کومه پیشنهاد چې موږ دا غي سره سره کوم همدغه چوکاټ کې څوک دغه وکی نو دې ته ضرورت شته د خزو د حیا او د ابرو د عزت د تحفظ لپاره زموږ استاد نظام د اولو لمر د حفاظت لپاره او زمونږ استاد د فوج او زمونږ استاد د اداراتو تحفظ په خاطر باندې کېدل شي چې خويندې په دې رابطه باندې قرباني ورکړي او مانو دا چې دا کوم څون سره زمونږ نظام او زمونږ اداره لا سوګریوان د مشکل ته د حل وخاو معقول لار د همکارۍ دروه نه پیدا کړ
نه دی ځانې تر اوسه پورې خپل انجونو په دې برخه کې څه کړي څه کولای شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې تر سره کړي یعنی
زه په نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره مې دلی انجنونو د خپل حقوق د ترلاسه کولو لپاره ډېر زیات کارونه کړی دي او ډېر زیات هڅې کړي وو سم په دې هڅه کې دي چې وکول شي د خپل ټولنو د هغه کوم د لپاره چې د سیاست کې چیټي دا د غوي حقوق او غړي او په دې ته بعد باندې ټولنې جوړې شي دي اتحادیه جوړې شي دي او همدغه ټولنې اتحادیه دي چې په خپل غړي خپل اعتراض ترشت ورکي او هغه کوم چې د تعلیم د ساتنې نوی برخه دي د غوي حقوق باندې غوي په هوي او د غوي حقوق وو غړي
رئیس صاحب خپل خزي
څه کولای شي، څومره هڅې کولای شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځکه وظیفه واخلي. او دغه اوسانی کوم دودونه چې دي د نه ځان راوباسي او خپلې ټولنې ته خدمت.
جناب انوري صاحب، کوم جناب انوري صاحب خبر خبره وضاحت وکړه، ښځې هغه وخت خپل هغه شرعي حقوق ترلاسه شي یا دغه حقوق تامینېدلی شي، اول دا چې هغه ته د تحصیل او تعلیم اړین زمینه مساعده شي. زمینه ما هغه تعلیم او تحصیل دي په دواړو بقام دین تعلیماتو کې هم هڅې تعلیمات دي، یعنی دا ځان دې ځان نور ته وي. کله چې زما مثال یو خور د دواړو تعلیماتو نه محرومه وي، یو قدس یو مرکز هغه اوسي کې چې یو خوا ته امنیت مثلا نشته، بل تعلیم زمینه ته مثلا د اقتصادي مشکلات دي، دې مشکلات دي، نو هغه څنګه توانېدلی شي خپل حقوق وپېژني، او هغه څنګه کولی شي خپل حقوق نه دفاع وکړي، او څنګه کولی شي بل حقوق هغه ته وپوهوي. مهم ټکی دا ده چې خویندې دې څه غواړي، مثلا خویندې خپل حق شرعي حقوق اسلامي حقوق غواړي، تعلیم غواړي وکړي، مثلا غواړي کار وکړي. نو دغه درې ټکي زموږ پیسې په دولت او پولیس باندې یو دین دی، یو مسؤلیت دی چې دا دولت او ولس دې ته زمینه مساعده کړي، ولس ځان ته دولت په زمینه مساعده کړي چې تر څو خویندې تعلیم وکړي، د تعلیم په بنا باندې هغه خپل ټولنې ته داخل شي، سیاسي مشارکت زیات شي، کار وکړي او خپل ټولنې ته مثبت واخلي شي.
منډه رئیس صاحب، که چېرته یو خور یو لور یا یو مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قینات ورنکړی شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده، یا په نورو برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم ده، نو هغه به بهر نورو ته قینات ورکړی شي، هغه خپل حق غوښتلی شي.
خو بیا هم راځو جناب نو څنګه بیا خبر پم د تعلیم لا ولاړېږي که نه؟ کچېره دوه جانبه تعلیم یافته وي، دوه جانبه تعلیم یافته وي، خو اتمن انشاءالله د شریعت په بنا باندې هغه اوسنی اسلامي اصول مطابق باندې کول شي، ښځه خاوند ته خاوند ښځه قناعت ورکړي، د دې چې هغه دواړه پوي مثلا تجربه ولري، نور خلکو ته ذکر کوي. کچېر دواړه جانب مثلا بې سواد دي، تعلیم نه کوي، مثلا امکانات ورته نه وي او هیڅ ناګاهي نه لري، نو په دې کې د دې دواړو مجلس نه چې یوازې توافق نه لري، بلکې مراجعه پیدا کیږي، دا مناظره غږیږي، بل اخر خبره غټ خشونت رسیږي، چې بده ځان نور مسایل هم منځ سره وړي. او بیا ورځو بل څه کوي، کچېر مثلا یو جانب تعلیم یافته ده، بل جانب بې تعلیم ده، مثلا دغه هم کو جره تعلیم یافته کس کولای شي بنا دغه تعلیم چې دی لري، بنا دغه معلومات چې دی لري، بنا دغه پوه چې دی، هغه څه تجربه چې دی لري، د جانب مخابر تعلیم یافته نه دی کنه، دی که خزه دی، دې ته مقرات بخش دلایل باندې دې ته خبره واځي کی د دې ته ارګي د بچناوت کی مثالونه ژوند دیو ته وي، خو د ټولنې سوزي، خو د ټولنې ضرورتونه د کورنۍ نشرو تر هواده پوري دې ته واځي کی، او دوه جانب یو توافق راتمن درسيږي. نو څنګه دغه تاریخ نه مکوله شو چې مثلا دا وسوزه حلفو او مثلا دوی راځي چې مثلا په پولیسو کې وظیفه واخلي، او هم په نور مثلا برخو کې تعلیمي برخه ده، دې برخه کې شمه یې مشکې. نو د دې لري مونږ کولای شو چې اولنۍ مهم ټکی زموږ تاسو چې وته وني ګو خځه خپل هغه حقوقونه به خبر شي، خپل مثلا هغه شرعي حقوق ترلاسه کړي، څه چې اسلام مبارک دین ورته ورکړي، د دوی دغه تعلیمات دي، ځکه علم او تعلیم مطلب د هیواد او د انسانانو د پرمختګ سره ډېر اړین او اړین ضرورت دی.
هاشمي صاحب، دا تاسو راته وایئ چې ځوانان د خپلو حقوقو لپاره یا نجونې د خپلو حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولای شي، څه شوي تر اوسه؟
بلې انوري صاحب، په دې رابطه باندې ځوانان او نجونې چې هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کولای شي سالمه مبارزه وکړي، او سالمه مبارزه د دې لار نه کولای شي چې مقصد ځوانان سره کېږي، سره منسجم شي، منظم شي، او هغوی سره ټولنې جوړې کړي، مدني ټولنې جوړې کړي، او مقصد خپل غږ او د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره هڅې مبارزې وکړي، او هغه چې د مسؤول ارګانونو سره تماس کړي تر څو د هغوی لپاره چې دغه حقوق چې دي ورکړل شي. لکه موږ او تاسو چې دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه ترلاسه کېږي، نو په همدې اساس دانی ځوانان ته پکار دي چې دوی سره منظم شي، منتجم شي، او د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته
روان شي. تر اوسه پورې څه نه دي شوي کونړ کې؟
په کونړ کې، البته په کونړ کې په مرکز کې مونږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته، او هغه چې فعالیتونه هم یو څه فعالیتونه هم لري، خو هغه داسې فعالیتونه دي چې فعال دي، او مقصد هغه منظم دي چې په خپل څه مخات پراته باندې خپل کارونه مخې ته وړي، بلکې دغه وخت په یدي او داسې ډېر سست دي. نو او بله مهمه خبره دا ده چې یوازې د کونړ مرکز پورې دغه فعالیتونه محدود دي، په ولسوالیو کې زه فکر نه کوم که دغه شان فعالیتونه مدني ټولنې یا ځوانان سره منظم او منسجم وي، هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې دغه کوي.
څه کول پکار دي چې هغوی ته هم دغه پیغام ورسول شي، او هغوی هم دغسې حرکتونه شروع کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي او خپل حقوق ترلاسه کړي، یا حد اقل نجونې تعلیم ته لاړې شي، وظیفې واخلي.
دغه باندې د پوهېدو لپاره انوري صاحب موږ تاسو ښه لاره داده چې د علماو د لارې نه علما چې دي د بانفوسه قشر د ځمکو ستاسو په ټولنه کې دې خبرې چې دي هغه اثر لري او خلک یې خبرو ته غوږ دي. نو د علماو ډېر مسؤلیت لري په دې برخه کې چې هغه د مساجدو د لارې نه په خپل تقریرونو کې په خپل جمعې پوره واضح او نصیحت کې خلک او ځوانان چې دي په هغه په دې قانې یا هغه د خپلو حقوقو په رابطه باندې هغې په ذهنیت ورکړي چې هغه
مطلب دا تر اوسه علما هغه وظیفه ته اجرا کړې چې کوم ورته په غاړه دا کوم بې حق دی.
مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغې خپله وظیفه نه ترسره کوي، خو مقصد د په دې رابطه باندې مسؤلیت چې دی ډېر علما ورته دی دا چې څومره ترسره کړی دی څومره نه دی مقصد په دې رابطه مطلق دغه نه کوم. بله لاره چې د موږ تاسو ته ویل چې مطبوعات لارې نه دا هغه چې خلکو ذهنونه روښانه کړي هغې په حقوقو باندې خلک خبر شي او پوه شي او دا هغه ترلاسه کولو لپاره ځوانان هڅه کوي.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.